un ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د لویا خبر پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو ته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د واکمن ګوند تحریک انصاف په ځینې فیصلو د میډیا ادارو او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي حکومت ځینې داسې ګامونه اخلي چې ښایي ثبوته په 13 آئینی ترمیم کې ورکړل شوې خودمختاري یا خپلواکي بیرته په شا کړی شي. د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان ضلع امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان پولي اړخ نه په ډزو کې د اف سي یا ملیشا عسکرو د ملیشا ځواکونو یو عسکر وژل شوی دی. او نن د پاکستان د مرکزی کابینې د غونډې وروسته د یو مطبوعاتي کانفرنس ته وزیرانو ویلي دي چې د افغان کډوالو په اړه به نوې تګلاره جوړوي. د کابینې پخوانی فاټا او پاټا کې شاملولو سیمو ته د مالیونه راتلونکو 5 کالو لپاره د نه غضبلو پریکړه هم کړې ده. او اوس وقشي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د لوی اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ مشر او د اسمبلی غړي بلاول بټو زرداری ویلي ګوند به د مرکزی حکومت ته د ګام پر ضد ودرېږي چې په مزه مزه د 13 آئینی بدلونونه د سرغړونې هڅه کوي. نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی د غونډې وروسته ښاغلي بلاول له رسنیو سره په خبرو کې مرکزی حکومت تورن کړی دی چې د نوي مرکزی حکومت تګلاره د صوبو پر ضد ده او دوی به د دې خلاف ګامونه پورته کوي. بلاول بټو زرداری ویلي د مرکزی حکومت دا فیصله د 13 آئینی بدلون خلاف ګڼي چې وایي په ورځپاڼو کې د اشتهارونو او د اشتهارونو د چاپېدو لپاره د ارزونې لپاره کمیټي جوړه کړې ده. د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان ضلع امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان پولي اړخ نه په ډزو کې د اف سي یا ملیشا ځواکونو یو عسکر وژل شوی دی. دغه پیښه په سپینوان تحصیل کې رامنځته شوې ده او د بلوچستان ایالت په قلات سیمه کې د بسلبالو او پوست ترمنځ انخته کې 2 پوځیان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي او د دې ترڅنګ 4 بسلبال هم وژل شوي دي. پوست په خپل یو بیان کې دعوه کړې ده چې ترهګرو په بلوچستان صوبه کې په لویه کچه د ترهګرۍ منصوبه جوړوله چې وایي پوست پرې خبر شو او د هغوی دغه هڅه یې شنډه کړله. د پوست په بیان کې ویل شوي دي چې دغه انخته د قلات په منګوچر سیمه کې شبې ده او د وجل شو ترهګرو له ولقې نه ځانمرګي جاکټونه چاودیدونکي مواد او درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. د اسلام آباد های کورټ 13 ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال ځوان حیات پریغل ضمانت منلې دی او د هغه د خوشي کېدو امر یې کړی دی او ټاکل شوی وه چې تر قانوني کاروایي وروسته به هغه نن خوشي شي. خو د حیات پریغل وکیل عبدالرحیم ویلي دي موکل یې نن هم خوشي نه شو ځکه چې وایي عدالت د هغه د ضمانت لیکلی امر تر اوسه نه دی جاری کړی. د برتانیې د څېړنیزو خبریالانو یوې ډلې په خپلو څېړنو کې د روس د پوځي استخباراتي ایجنسۍ یو لوړ پوړی غړی یو له هغه 2 کسانو څخه مجرم پیژندلی دی چې په برتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس او د هغه د لور د وژنې په هڅه تورن شوی. برطانوي سرکاري وکیلانو یا سرنوالانو 2 روسیان الکساندر پیتروف او رسلان بوشیروف تورن کړی دي چې وایي د برطانیې په سالسبری ښار کې د نوویچوک کیمیایي موادو په وسیله د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د وژلو هڅه کړې وه. د څېړونکو خبریالانو ویبپاڼې بلینکیټ 13 ورځ خبر ورکړی چې له دغو دواړو تورونو روسانو څخه بوشروف په اصل کې کرنل اناتولی چپیګا نومیږي چې وایي په کال 2014 کال کې ورته د روس فیډریشن اتل په نامه د روس تر ټولو اعلی تمغه ورکړل شوې وه. او د امریکای سپریم کورټ ته نوماند قاضي بریټ کیبنا او میرمن کریسټین بلازی فورد چې په دای د جنسي تیری تور پورې کړی دی نن د سینټ د عدلی کمیټې ته وړاندې کیږي چې په خاغلی کې بنا لګي دلی تورونه به پکې وسلل شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده او وزو خپل اولنی رپورټ اړخته په پاکستان کې د واکمن ګوند تحریک انصاف په ځنی فیصلو د میډیا ادارو او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ولیدی چې حکومت ځنی داسې ګامونه اخلي چې خایسوبو ته په اتلسم آئینی ترمیم کې ورکړل شوی خودمختاري یا خپلواکي بیرته په شا کړی شي. نور حال پې د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریال پیرولا اشاره کوي.
د پاکستان په مرکز کې د تحریک انصاف ګوند حکومت راتلو نه پس د وړو ایالتونو په ګټه اتلسم آئینی بدلون په ضد بیانیه کې توندی په لیدو کې راځي. په وروستو کې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوه د خبریالانو سره ناسته کې د جنرل باجوه د خولې دغه بدلون په ځینې برخو باندې اندېښنو خبر مخې ته راغلی و. او بیا د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی غړي فیصل واډه هم دغه بدلون ته د بیا کتنې بیان ورکړی و. مرکزي حکومت اخبارونو کې د سرکاري اشتهاراتو له چاپ کېدو نه وړاندې د دې د کره کتنې لپاره د اطلاعاتو مرکزي وزیر په مشرۍ کې یوه کمیټي هم جوړه کړې ده او دغه کمیټي به حتمی فیصله کوي چې ګنې د صوبایي او مرکزي حکومت لخوا جاری کړی شوی کم اشتهار به اخبار کې چاپ کیږي او کم به نه چاپ کیږي. د پاکستان په کچه د اخبارونو سازمان ای پی این ایس په دغه حکومتي اعلان باندې سخت غبرګون ښایي او د تنظیم لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه دغه کمیټي جوړولو سره حکومت د اتلسم دستوري بدلون د لاندې د ایالتي حکومتونو د خپلواکۍ حق هم شوکولی دی او دا چې دغه حکومتي پریکړه د مخکې نه د مشکلاتو سره مخ پاکستانی صحافت د لانور بندیزونو ښکار کول دي. د زیارت پر ورځ پارلمان ودانۍ کې د میډیا سره خبرو کې حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم د اخبارونو د تنظیم د دریز ملاتړ کړی دی. د زیارت پر ورځ پارلمان ودانۍ کې د میډیا سره خبرو کې حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم د اخباری تنظیمونو د دریز ملاتړ کړی دی.
لیکن جو بھی قدم وہ اٹھاتے ہیں وہ 18 امینڈمنٹ کی ایک قسم کی کریپنگ رول بیک شروع ہو رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے اس کا مزاحمت کر رہی ہے.
دی وای چې حکومتي واکداران په ښکارا اتلسم آئینی بدلون ختمولو پخلی نه کوي خو موجوده حکومت هر یو قدم دغه بدلون په ضد او د دې غیر موثره کولو لپاره اوچتیږي او د بلاول بټو په وینا د سرکاري اشتهاراتو په اړه کمیټي جوړول هم د دې یو اوسنی مثال دی. له دې وړاندې د پښتون ملت پاله ګوندونو لخوا هم د اتلسم دستوري بدلون چیړلو په سر سخت عکس العمل ښکاره کولو خبرداری جاری کړی شوی دی. بلخوا د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودھری د زیارت پر ورځ ملي اسمبلی ته خپل وینا کې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز باندې کامی اساسي لوټو تورونه لگولی دی.
پی آئی اے تباہ کر دی، سٹیل مل تباہ کر دی، ریڈیو پاکستان تباہ کر دیا، پاکستان ٹیلی ویژن تباہ کر دیا اور آپ کہتے ہیں ہم نے یہ بات بھی نہ کہو.
دی وای چې دغه دواړو ګوندونو د حکومتونو په وخت پی آئی اے سټیل مل او ریډیو پاکستان غونټې ملي ادارې د غلط حکومتي پالیسو له کبله تباه شوې دي. فواد چودھری دا تور هم لګاو چې یادو ګوندونو په دومره لوی شمېره کې خپل پلویان دغه ادارو کې برتی کړي چې دوی حکومت له اوس چل نه ورزي چې د مالی زیان سره مخ دغه ملي ادارې څنګه په خپل خپو دروي. د پاکستان د وړو ایالتونو په ګټه اتلسم دستوري بدلون په کال 2009 کې د پیپلز ګوند حکومت په محل پارلمان منظور کړی و چې تر مخه نه یوازې هیواد د صدارتي نه پارلماني نظام ته اړولې شوی خو په لومړي ځل دستور کې ایالتونو لپاره ټاکلې شوی اختیارات هم ایالتونو ته ورکړی شوی و. او هم دغه تاریخي دستوري بدلون د لاندې د صوبه سرحد نوم خیبر پښتونخوا ایښودلو منظوري هم ورکړی شوی وه.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده او وزو هم په دغه اتلسم آئینی ترمیم کې صوبو ته کم اختیارات ورکړل شوي دي او مرکزی حکومت باندې اپوزیشن ګوندونه ستورونه لګوي هم په دې حق باندې. نور حال زمونږ همکارانو زمونږ د بل همکار بیروز خان صاحب نه پوښتلې تاسو ته وړاندې کوو.
د اتلسم ترمیم په اړه باندې د دې انتخابونو په دې دوران کې د هغه اندېښنوي او د بیا انتخابونو د نتیجو نه پس په خصوصي توګه سیاسي ګوندونو ډېر نورم سیاسي ګوندونو په دې باندې هغه کړی ده خپل اندېښنې ښکاره کړې دي. اوس د پیپلز پارټي د پاکستان په کچا باندې لوی پارټي ده هغه چې اوس دغه چې کم چیرمن دی هغه دا خبره وکړه نو وی به داسې اشاره بدوی تم په نظر راځي ښکاري دا چې د اتلسم ترمیم لږ شانته اوریدونکو ته لږوندې تفصیل ووایو کله اولسم ترمیم چې د مشرف په دور کې پاس شو په هغه کې ورسره د ایم ایم اے او دغه شانتې د مسلم لیگ قاف هغه چې کوم اتحادیانو هغې هغه د مشرف چې څه کړي وو د آیین سره آیین مات کړی وو په هغه باندې دغه دارۍ دغه لګېده خو هغه ټول هر څه په 17th امینډمنټ کې هغې صفا کړه بیا چې کله د مشرف دور ختم شو او د پیپلز پارټي او د هغې د اتحادیانو حکومت رالو په 2008 نه 2014 پورې هغې دا یو تاریخي فیصله ده چې دغه وشوه اتلسم ترمیم یو هغه 17 ترمیم هم ختم کړو د هغې سره کم اختیار چې د صدر سره او د 58-2B په نوم باندې چې پایین کې کومه دغه وا هغه لری کړ ځکه چې ای کې دا صدر ته اختیار و چې هغه په خپل سر باندې پارلمان هم ماتولی شي حکومت هم ډټې ته کولی شي په دې اتلسم ترمیم کې یو هغه د اولسم ترمیم ختم شو د 58-2B چې کوم دی دا د منځه لاړو او د صوبایي هغه چې کوم دی اختیارات پروونشل اټانمي چې څومره ده په دې کې د کنکرنټ لیست چې ورته وایي هغه چې څومره په هغې باندې هغه وو یعنی په هغه لیست کې چې څه اختیارات وو چېرې صوبو په کار وو مرکز سره وو هغه صوبو ته لاړه د ټولو نه مهم سیس چې په دې کې نقطه ده هغه ده د مارشل لا لګېدل د فوجي ډکټیټر په اختیارات اخستل په اتلسم ترمیم کې د ټولو نه مهمه نقطه چې کومه ده هغه ده د اودیت اوس د غداري غور کړی دی حیثیت ور کړی دی کچري اقتدار د منتخب حکومت نه پوزي غواخست جنرال دا به د عین سره د عین سره غداري وي دا د دې غ مهمه نقطه ده نو دا اوس چې په دې په شابان دی بیا هر څوک دی قیاس خور سره کولای شي خو په دې کې به کچری د اتلسم ترمیم دی ختمول غواړي یو خو بدای چې دومره د دې ترمیم لپاره به دوی ته ډیر لوی اکثریت پکار وي 2/3 باندې دا پکار وي کچری په یونانی مسنی کنه یعنی په متفقه نو هغه لپاره یعنی چې په دوه درې چې کومه برخه جوړي دا به دوی ته په اسمبلی کې د غړو شمار پکاري ماته نخ کاری چې دوی سره دا شته خو بیا هم امکان لري ځان سره ځکه چې اخو ډېر تقطر استابلیشمنت ته هغه دغه وټونو د سیاسي ګوندونو وای د انتخابونو نتیجې هغه بدل کړي نو مهم څه چې کوم دی دلته په دې کې هغه دغه اختیار واپس صدر ته هم غواړي ځکه چې د خپل مرضی به صدر هم وي او که چری مارشل لا بیا راځي نو د مارشل لا د لارې د چې د نیولو لپاره کوم عین کې د غداري دغه دی دا به تل کوم
د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوام په دې ورستۍ کې خبريالانو سره په یو غونډه کې د اتلسم عیني ترمیم پر جنو مادو باندې خبرې کړې وي او هغه د اعتراض وړ بللې وي او د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی یو غړي فیصل واډه هم ویلی و چې اتلسم عیني ترمیم ته د بیا کتنې ضرورت نو فکر کوي چې د اپوزیشن ګوندونو د اندېښنې هم د دغه پرونه کې راپور ته سوي دي
بالکل او ځکه چې دا اوس یعنی د پوز مشر هغه د عین په د فو باندې او په آرټیکلز باندې هغه خبره کوي هغه په فورن پالیسی چلی هغه د ملک ته اختیار چې کوم دی په اصلي مانو کې خود دغه په لاس کې دی دلته د صرف دغه عینی او رکاوټ ہوتا یو بند ہوتا چولې دی دا لری کول غواړي په پاکستان کې کدا عین برخه وی هم دا د عین برخه وا او مشرف چې کوم دی هغه عین مات ک په هغه باندې د غداري مقدمه روانه ده سوکشته د پاکستان کې چې هغه عدالت تراوړي نشته دغه یو بل خبره ده خو د سیاسي ګوندونو لپاره به کم از کم یو قانوني جواز وي کسباله بیا خلکو ته ورزي ولس باندې غږ کوي نو کم از کم دا یو جواز به ورسره وي او څنګه چې تاسو ویل د پوز مشر به خامخا دغه اختیارات چې کوم دي دا د دې آینده دي شغنه لري کول غواړي
بیروز خان صاحب ډیر
مننه
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک بي او اي ډي وا
ټویټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون د لوی خیبر پختونخوا خبرونه ده. د خیبر پختونخوا شمالي بدرستان ضلع امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان د پولي اړخ نه پډزو کې د اف سی یا ملشه ځواکونو یو عسکر وژل شو دی. دغه پیښه په سپین وام تحصیل کې رامنځته شوې ده. دا په داسې حال چې د پوز مشر میجر جنرال بخنه واړم جنرال قمر جاوید باجوا هم دغه سیمې یو ورځ وړاندې سفر کړی دی. نور حال پې د سیمې د ډیوی ریډیو خبریال عدنان بټنی راکوي.
چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د ملیشا ځواک په عسکرو د پولې پورې غاړې افغانستان څخه وسله وال برید شوی چې په نتیجه کې یو عسکر وژلې شوی دی. د دوی په خبره دغه پیښه تیره شپه د شمالي وزیرستان سپین وام تحصیل کاکا زیارت سیمې ته نږدې او افغان پولې ته ځوخته هغه مهال رامنځته شوې چې د ملیشا ځواک عسکرو گشتي پارټۍ د معمول په قسمه وه او په سیمه کې د وړاندې نه کامین وهلي وسله والو درنې او سپکې وسلې سره ډزې پیل کړې. د ملیشا ځواک یو افسر حوالدار حبیب الله ډیوه سره حال تېرولو پر مهال وویل تر برید وروسته جوابي ډزو کې دغه وسله وال برید په شاتم بولی چې له وجې وسله وال د پولې پورې غړې افغانستان ته په تېښته کولو مجبوره شول.
ماٹر والے سپیو 242 سوینگ او ٹیز ڈی پی 241 سرا کولا بیٹن اسکاٹ والا کا
دغه وژل سوی اسکر چې فتح الله بیٹنی نومیږي تڑاوی د ټنګ ضلع ابیزر کلی سره ده او دوی په خپل پلانې سیمکښې خاور ته وسپارلې شو. د هغه تر اختمیر ډیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل د بوډا مور پلار او ورونو دوی د معاش یوازنۍ زیرمه وه. دوی د فتح الله مړینه د خپلې کورنۍ لپاره یو غټ زیان ګرځوي او وی ویل ټوله کورنۍ پرې سخت غمجنه شوې ده.
کمزوری دی کنه په واحد دی کې د اسره یو نور کوم دی دا هغه څه خوینې سا مور از مندای دا پلار از مندای دا ورونه سا ورواله پاتاس وا دا مشر ورور دا د دوا خوینې ناسې دی په کور باندې ا دوا چې کوم دی ورونه دی واړه دی داړې واړه دی کنه دوا کوم ورونه نه دی مور از مندای دا پلار از مندای دا دوا چې کوم دی زایبو مفږي.
په شمالي وزیرستان کې دغه تازه وسله وال برید په داسې حال شوی چې 13 ورځې په سر لشکره جنرال قمر جاوید باجوا د شمالی وزیرستان سفر پر مهال ویلی وو د ترهګرۍ په ضد پاکستانی اولس او ځواکونو ډېرې قربانۍ ورکړې دي او وسلوال به هیڅکله بیرته راستنېدو ته پرې نه ږدي. د پوسر لشکر شمالی وزیرستان سفر تر هغې وروسته کړی چې تېره اونۍ د تخیل تحصیل په سره نرۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې چې په نتیجه کې د یو کپتان په شمول وو پوځي سرتیري او نه وسلوال طالبان وژلې سوي وو. د پوځ ویاندې ادارې ISPR ویلي پوسر لشکر ته د سیمې پوځي افسرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د وضعیت واپس شوی کډوالو د بهالۍ او د سیمې په ترقیاتي کارونو حال احوال هم تیر کړی. په شمالي وزیرستان کې د څلور کلن سربي عذب عملیات وروسته د مخ په زیاتېدونکو وسله والو بریدونو د پوځ یو پخوانی افسر او ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي
دا جنگ ډیر مختلف جهتی دی. په دې کې یو سمت معلوم نه دی، یو طرف معلوم نه دی، یو غزار طرف دغه نه دی چې یاره کوم طرف ته به غزار کېږي او کله به کېږي. نو دا یو اوګه جنگ دی، دا غي اثرات ضروري خبره چې کم شي وي ضرور دي، لیکن دا به صحاده پوری نور می تر سو پوری چې افغانستان کې امن نه راغلي.
یړ دی وی په خال 2014 سم شي پوزي سرواکو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پوزي عملیات تر سره کړی وو. د عملیاتو پر مهال حکومتي سرواکي د وسلوالو وخت دسکورې دو او دغه سیمه خپل لاس تر وړولو دا وی لري. خو بیا هم د عملیاتو وروسته کچه هم دغه بیکورشي خلک بیرته پزې کړی شي، خو وخت په وخت له سیمه څخه دغه ستر حدود پیژو تر سره کېدو راپورټونه تر لاسه کیږي. عدنان بیٹنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری ویلی دی چې مرکزی کابینه فیصله کړې ده چې د افغان کډوالو لپاره به یو تګلارې جوړوي. د دې ترڅنګ په پخوانیو قبایلي سیمو کې د ټکسونو په اړه هم خبرې اترې کړې دي. هم په دې حق له مو په تیر خبرونه کې د دې تفصیل ورکړو، تاسو ته وړاندې کوو. د افغان کډوالو په حق لباندې د زیات تفصیل نه دی ورکړی. یو خدا ویلی دی چې کومه د مرکزی کابینه غونډه شوې ده په هغه کې دا فیصله شوې ده چې د افغان کډوالو د راتلونکو په اړه به دوی یو تګلاره جوړوي. نور تفصیل دا ورکړی دی چې دا وخت په پاکستان کې څومره افغان کډوال ژوند کوي. دوی ویلي چې 8,00,000 او 9,000 په یو ځای کې یو کم 8,000 ځینې میډیا لیکلي دي. دومره کډوال دا په پاکستان کې دي چې هغوی سره د افغانستان خپل شهریت شته دی. په مجموعي توګه دوی ویلي چې په پاکستان کې د 25,00,000 نه زیات افغان کډوال ژوند کوي. د افغانستان په حق لبانې خبر وکړه. خو دوی ویلي چې فیصله شوې چې افغانستان د پله به د افغانستان د کډوالو لپاره به نوې تګلاره جوړوي او دا په داسې حال باندې چې پاکستان وخت په وخت باندې په خپل ملک د افغان کډوالو لپاره موده یعنی دلته چې په قانوني توګه باندې دوی ژوند وکړي هغه وخت په وخت باندې زیاتوي. داسې کومه پرمننت یا مستقله تګلاره تر اوسه پورې نشته چې دوی به څومره وخت پورې وي یا کله به دوی واپس ستنېږي. خو په دې کې اکثر دوی تو میاشت دوه درې اوغزوی دغه نیټه چې ګینه په پاکستان کې دی پاتې کېدی شي.
سرش کال چې له خیبر پښتونخوا سره د فاټا د یو ځای کېدو پریکړه وسونو د پخوانیو قبایلی سیمو او د صوبې تر تنظیم لاندې سیمو خلکو اندېښنه لرله چې دوی به دغه ټیکسونو څخه مستثنا وي که بنوي. خو اوس چې دوی پریکړه کړې ده چې تر 5 کلونو لپاره به دوی ټیکسونه نه ورکوي په دې اړه نور تفصیل څه ده؟
برکوال سی د پخوانیو قبایلی سیمو خلکو خود ډیر وخت وختنه کوله چې د 10 کالو پورې دوی ته د ټیکسونو نه استثنا ورکړي. شو خنن د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری ویلی دی چې د فاټا یعنی پخوانی قبایلی سیمی او پاټا چې د خیبر پختونخوا د انتظام لاندې کمی سیمی وی پای کې د ملکنډ ډیویژن راځي په دې کې به دغه خلکو ته به د ټیکسونو کې د 5 کالو پورې رعایت ورکړل کېږي یعنی د دینه به ټیکسونه نه اخیستل کېږي. په دې کې مختلف ټیکسونه دي، سیلز ټیکس دی، انکم ټیکس دی او یو به ورسره ود هولډینګ ټیکس. یاد کو ود هولډینګ ټیکس په اوریدونکو لپاره صرف دومره وایو چې کم استادان نوکری کوي یا نور نوکر پېښوي هغوی تنخواګانې وي نو هغې نه د چا سره چې کار کوي امپلایری څوک وي نوکری ورکوونکي هغوی د دینه د تنخواه یوه خاص برخه ایساروي. هغه خاص برخه هغه د ټیکسونو برخه وي چې هغه حکومت ته نیخ پنه غباندیزی ټیکسونو کې. نو فوچودری ویلی دی 5 کالو پورې به د دوی نه ټیکسونه نه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ د گاډو په پخوانیو قبایلی سیمو او د دې ترڅنګ په پاټا یعنی په ملکنډ ډیویژن کې خلک کسٹم چور گاډي ساتي پاغه باندې ټیکسونه نه ورکړل شي ډیر ارزانی ورته. نو دوی ویلی چې د جون کال 2023 پورې به په دغه گاډو باندې ټیکسونه نه اخیستل کېږي. د هغې نه پس په دغه خلک بیا په دې گاډو باندې ټیکسونه ورکوي.
تحریک انصاف ګوند به پر تیر حکومت د مسلم لیگ نون ګوند پر حکومت تور لگاوه چې وایي د بجلی بحران په ملک ختم نه کړ. په خبري غونډه کې خو د توانایي مرکزی وزیر عمر ایوب هم شامل و. آیا د څه وویل چې دوی به د بجلی بحران څنګه ختم کړي په هیواد کې؟
عمر ایوب داسې خاص جواب ورنه کو چې څنګه به ختمې. خو یو ځل بیا یې په تیر حکومت باندې نیوکه وکړلې او دوی ویلې چې سرکولر ډیټس یا گردشی قرضو په صورت کې تیر حکومت یو ټایم بم پریښودی دی چې په یو خاص وخت باندې بګینې دغه بم چوي. دوی ویلې چې د بجلی سبسیډي په مت کې تیر حکومت 20 اربع روپۍ لګولې دي. سبسیډي هغه پیسې دي چې حکومت مراعات ورکوي یعنی هغه نه اخیستل کېږي یا کمول کېږي. د ګیس په سیکټر کې دوی ویل چې 1.5 اربع ډالره دوی لګولې دي او د یو ځل بیا د قرضو د حجم حواله ورکړل. که څه هم دی د توانایي وزیر د خود ویل چې په کال 2013 کې د قرضو حجم په پاکستان باندې هغه 15,000 اربع روپۍ وو. 15,000 نه 15 کرب جوړیږي او دغه شان دا اوس په کال 2018 کې دا د قرضو حجم یو کم 1.5 زره اربع روپۍ ته رسیدلی دی یعنی یو کم 1.5 کرب روپۍ ته رسیدلی دی. دوی ویلي چې د بجلی په مت کې چې کمې په تیر حکومت کې کمې تګلارې جوړې شوې دي د هغې له وجې اوس هم پاکستان د بجلی په میدان کې د خسارې سره مخ دی.
محمد اکرام ډیره مننه.
ډیره مننه. دا د وایس اف امریکا ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې باندې اوري او اوزو د خبر پښتونخوا کابینه یو شمیر فیصلې کړې دي چې پکې په صوبه کې د دوایانو قیمتونو یا بایو کنټرول کولو او د دې ترڅنګ د بیسنه د ډاکټرانو کنټرول کولو یا په هغې باندې د سار لپاره دوی فیصلې کړې دي او د دې ترڅنګ د ځمکو په حواله سره په کابل تحصیل کې د پوځي چمنې لپاره د ځمکې په حواله سره هم مهمې فیصلې شوې دي. رپورټ په دې خبرنه د ریډیو خبریال حمیدالله راکبي.
د خیبر پختونخوا کابینه په صوبه کې د جالي دوایانو بیسنه د ډاکټرانو او صحي فعالانو د دندې د مخ نیولو لپاره د ډرګ کنټرول اینڈ فارمیسي په نوم د نوې ډایریکټریټ جوړولو پریکړه وکړه. د صوبې د حکومت ویان شوکت یوسفزی د ډایریکټریټ د کار په اړه ویل
او نو میکانیزم اوس دا دی چې دې لپاره موږ د ډایریکټریټ آف ډرګ کنټرول اینڈ فارمیسي سروسز دا اوس دا فرسټ ټایم د دې منظوري وشوه. دې کې به دا لکه ون مینډ وبي دا ټو لارس به دا مانیټر کوي وا د دې دا سوفورس ډرګ ایشو چې کوم راځي چې جالي دوایا نه جوړیږي جالي حکیمان ناستي جالي ټیکنیشنز ناستي جالي لیبارټرانی چلیږي دا به صحیح توګه مې ودا مانیټر شي ځکه دې کې خپل د ریسرچ دغه هم شته په دې کې چې دی نو د مانیټرنګ سیستم هم شته نو دا به ډېر بهتر انشاءالله پرفارم کړي.
صوبایي کابینه د سواد په قبل تحصیل کې د صوبایي حکومت لخوا پینځه ویا کناله او نخن مرلزمکه د فوزی چونې د پاره ورکولو پریکړه هم وکړه. په دې کې نولس کناله زمکه یوازې د فارست یعنی ځنګلاتو د محکمې ده.
هغه کې صرف چې کوم د فارست لینډ دا غي ایشو وا باقي ایشو مخکې نه حل شوی ده او دا چون کې سابقه دور کې زمنګ نو مخکې دا ډیسایډ شوی چې پالته بچاونې جوړیږي نو آی کې لګ ایشو وا ده دغه الان کې دا ټوټل چې ده دا تقریبا 75 کنال نو مرلې ده. په 75 کنال نو مرلو کې صرف د 19 کنال ایشو هغه د فارست وان هغه ونن موږ حل کړ او باقي چې ده نو هغه الریډي اپروول هم شوی.
کابینه د پښتونخوا او قبایلی سیمو د انزمام په حواله وویل هغه سیمه چې وړاندې د صوبې د انتظام لاندې قبایلی سیمه وي پکې هغه قانونا دوامدار او ساتي چې وړاندې دلته عملی وو یعنی په ملکن ډیویژن کې به وړاندې فعال نظام عدل ریګولیشن دوامدار وي. کابینه په صوبه کې دوا پبلشرز یا چاپخانه د قران افاق د شاد او پبلش کولو د لپاره اجازه کړې. حمید الله ویو اے ڈی ون نیوز په خبر.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي نه پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. ګران اوریدونکو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه محمد اکرام سلمش وایم. په پاکستان کې یو شمیر موضوعات باندې تاسو وخت په وخت باندې رپورټونه اوري، خو وروستۍ به څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدلی وي. په خبر پښتونخوا په مومندو سیمه کې د ډیم په اړه باندې چې کومې خبرې اترې روانې دي، د مونډا ډیم په اړه باندې، په دې باندې دغه سیمې د ځنی خلکو لخوا تحفظات یعنی وکی هم کیږي، ځکه چې په دغه سیمه کې د دې لقبل با ځنی خلک اغیزمند کیږي، د کوم سیمو نوم به دې ته کوم ځینو کې به دا جوړیږي، د دې لپاره څه پلان جوړ شوی دی د سیمې خلک وایي، او خاص کر په قومي اسمبلی کې د دغه سیمې سره تعلق لرونکي غړي ساجد مومند وایي چې تر اوسه پورې دوی ته پلان هم نه دی ورکړل شوی چې په کوم کوم ځینو کې به دا جوړیږي. دوی موږ سره ژمنه کړې چې په پروګرام کې به موږ سره راځي، په دې باندې به خبرې اترې کوي. او د دې تر څنګ د ماشومانو په کم عمر کې د ودونو او مسله د ډیر وخت راهسي په پاکستان کې راچلېږي، خو د بلو وینز په نوم ادارې چې کوم نوی رپورت راغلی دی په هغه کې ویل شوی دی چې په خیبر پښتونخوا کې د کم عمر د ماشومانو د ودونو مسله هغه د ملک د نورو برخو په نسبت تر ټولو زیاته ده. وسل وخت فیصد په خیبر پښتونخوا کې جنکۍ هغه په کم عمر کې ودیږي، او په ډیر پکې په ډېر کم عمر کې میاندې هم جوړ شي. په دې باندې به موږ سره عمران ټکر صاحب راځي چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي. دغه ته به زو په دویمه برخه کې خو زو د مومندو په قبایلي ضلعه کې د ډیم په حق لباندې موږ سره د قومي اسمبلی غړی چې د مومندو جنسي مومندو قبایلي سیمې سره تعلق لري ساجد مومند صاحب زموږ سره غلی دی. ساجد مومند صاحب تاسو سلیم شوی په خیر علی ساجد مومند صاحب، دغه د مامندو چې کوم ډیم دی تاسو ته تر اوسه پورې څومره معلومات درکړی شوي دي، یا چې کوم د دغه ځای خلک دي چې په کوم ځای کې به دا ډیم جوړیږي، او ستاسو څه تحفظات دي؟
مننه، ډیره مننه. یو خدا و چې د دې ډیم والې سره ما دلته اسمبلی کې موشن هم جمع کړی دی. هغه ورځ مری امبار تحصیل کې زمونږ چې څومره عوام دي او څومره ورکران دي هغوی کې ډېر زیات تشویش وو چې یاره دی کې به زمونږ کورونه ډوبیږي، دا به کیږي، هغه به کیږي، څومره موږ ته به د ځمکو معاوضه میلاویږي نه میلاویږي. نو بیا ما مناسب وګڼله چې زه هلته زمونږ کوم ډی سي او هغه سره میلاو شوم، زمونږ کمانډنټ و وابډی سره زما میټینګ وشو، زمونږ اے سي چې کوم دی غونډ تحصیل دی، نو هغه نه ما چې کوم دوه ابتدایي نقشې د دې راغلي وي نو هغه ما رواخیستی دا غوینه ما چې کوم وکتل، نو تقریبا دې ډیم 50% سه چې کومه دا به د مومندی ایجنسی اوبه د زمنګ علاقه به تقریبا دې کې دغه کی راځي. خو چونکه موږ چې څومره ولیدلې دي آیا په هغه ورځ مری چې ماته اے سی سی اپ کوم بریفینګ راکو، نو هغه به ان شاء الله چې یو نقشه به بل 10-15 ورځې کې براشي له خیره سره هغه کې به موږ ته پوره انفارمیشن راشي چې را اوبه به کوم ځای پورې راسي. خو زما چې څومره ګمان دی او زمونږ چې څومره ما اورېدلی دي څومره چې د خلکو شک دی چې اوبه به راخیږي او کوم ځای ته به راخیږي داسې ایس نشته دی. زما په خیال چې دا به زمونږ دپاره د فایدې سبب جوړیږي، د نقصان سبب به نه جوړیږي. باقي چې کوم ما چې څومره انفارمیشن اخیستی دي نو تقریبا 50% چې کومه ده دا د مومندو ده، د دوی علاقه به کې راځي. باقي دا 50 چې کومه ده دا به ایسته د ملکنډ طرف ته او د باجوړ طرف ته دغه کیږي. ټوټل به د دینه تقریبا 2000 نفر چې کومه ده دا به متاثر کیږي. نو هغه په
تاسو دا 2000 په دې باندې دلته باسم کړو 2000 دا به نفر یو کنه کورنۍ به، ځکه چې 2000 نفر دا علاقه کمیونټي کنه دغه ځای کې دغه خالی علاقه ده، ځکه دومره کم خلک اغیزمن کیږي.
دا انډیویژوال دی نفر دی کنه، ما ته څومره ایسی ما ته کوم بریفینګ را کړو. خو اني هاوس چې څومره زما په خاصه چې دا 10-12 ورځې کې کوم بل نقشه راشي واپډې سره دا نقشه به واپډا جوړي، نو هغه کې به موږ ته به پوره پته ولګي چې را څومره د غرازي. خو زمونږ چې څومره د ایجنسی عوام دی غوي ته زدايم چې ان شاء الله ستاسو لپاره به زه فایټ کوم، زدايم چې پړمبي ځل باندې زمونږ ضلع مهمند ته یو آواز میلاو شوی دی ان شاء الله چې بل ورځم ما خبره کړې ده، ما نوې موشن هم جمع کړې دی د ډیمه والی سره. دلته چې د صبر خلکو کورونه راځي، زه خلکو ته صرف دا وایم چې خپل رجسٹریشن هغه کې وکي. دا مکو وي چې را منګه دا لکه ډیم چې کوم دی دا د ملک ضرورت دی په هر حالت کې جوړیږي. منګه به کوشش دا کوو چې څومره د چا کور دی کې راځي، د چا ویز مکه دی کې راځي، آباد از مکه دی کې راځي، چې منګه زیات نه زیات هغه فیسیلیټیټ کوو. ما چې کوم موشن جمع کړی هغه کې نسم لای کې ماده دی کړی دی چې را یو منګه ټول پاکستان خوشاله چې باشا ډیم جوړیږي، محمد ډیم جوړیږي. خو کبل طرف ته منګه وګورو چې چا کور ډیبیږي نو هغه به څومره خفای. ان شاء الله زما سبا از منګه ماخام چې کوم عمران خان سره میټینګ دی هغه کې به گورنر سی بمی، وزیر اعلی می، د فاټا پارلیمنٹیرین بمی، نو هغه کې ان شاء الله زما اراده ده چې به خان صاحب سره به خبره کوم چې را منګه زیات نه زیات ریئلټی کې منګه دوی فیسیلیټیټ کی د چا کور راځي. او بلدار چې عمران خان کوم اعلان کړی دی چې را منګه 50 لاکھ کورونه جوړو، نو زه به ان شاء الله ډیمانډ کوم دی کې چې زمنګا د ضلع محمد په محمد ډیم کې څومره کورونه راځي، په کار د چې دا د منګا د پی ام دغه پروجیکټ کې چې کومه دی دا فیسیلیټیټ کوي.
دا راته وایي ساجد مومن صاحب، دغه نورلس 2000 خلک چې کوم اغیزمن کیږي، آیا د دې لپاره د مخکېنه پلان جوړ شوی دی د هغوی په بل ځای کې چې هغوی ځای کړی شي، کورونه ورله جوړ کړی شي، او د کوم خلکو ځمکې چې راځي د دغه پلانینګ شوی دی د مخکېنه کنه؟
د زمکی او د کورونو د دغه د پاره چې دوی کوم اوس یو پروجیکټ بیا دغه کیس موږ ډی سی چې کوم دی هغه انونس کړو، نو هغه کې چې سټاف وایي هغه به دا ګوري چې رقم کم ځای پورې کم کورونه راځي دغه حساب کتاب باغوي کوي. دی کې تقریبا ماته چې سمره ای سی سی ویلو چې دی کې 2000 کسان چې کم نفر چې متاثر کیږي، نو دی کې به تقریبا کې دې شي کم زیات کې دې شي 100-200، او دی کې به 1000 د مومند یو باقي 1000 چې کوم دی دا به د ملکندو د باجوړي. نو زه دا ما هو چې دا کوم موشن جمع کړی سم لای کی هغه کې بم زام دا خبره کوم چې بالفرض د ډیم د جوړېدو نه مخکې چې کوم کورونو باندې دوی مارکینګ کړی دی چې را دي چې پوری بده وبرازي، نو په کار چې هغه به مخکې فیسیلیټیټ کی به ال د ډیم جوړېدو باندې کار شروع کی، نو هغه ان شاء الله اسمبلی فلور کما ته ملاو شو په دې باندې به خبره کوم. خو هغه ما ته بالفرض ملاو نشي، سبب ان شاء الله زما خان صاحب سره زموږ د فاټا چې سمره پارلیمنٹیرین د پیپلز عمران خان سره زموږ میټینګ دی، او به گورنر سی به وزیر اعلی سی به ان شاء الله غو فلور باندې مم سبا زه دا
خبر. اخیری پختنه بیا به تاسو ته رخصت درکو، د دغه د ډیم جوړیدو سره تاسو ته سمره ګټه رسیدي؟
ام دا خو به ان شاء الله چې موږ غوښتنې کوو چې زمونږ پنډلې تحصیل ته د دینه د اوبو قسم ممکنات کیدی شي، لیف کانال باندې کیدی شي، پلانغار تحصیل ته کیدی شي ممکن. زمونږ د ټورنه زبدایم چې زمونږ د مومندو بدقسمتی به ورته زده ویم چې موږ د دوه سیندونو په منځ کې پراته دریای کابل او دریای سوات، وس چونکی په دریای کابل باندې ډیم جوړ دی، وس د ازمنګا دریای سوات چې کوم دی په دې مانیم ډیم جوړیږي، منګ د دې په منځ کې پراته خو دومره بد حال زمنګ چې د اوبو د سکلو دی یا زمنګ د زراعتو دی دا بس موږ بد قسمتی. نو ان شاء الله موږ د گورنمنت نه مدا غوښتنی کو چې لیفت کانال باندې کې په ارس زرایه باندې چې د دوړو سینتونو نه موږ ته اوبر اکړ دي شي. زما خپل ګمان دا دی چې چرته دا په سنجیدګۍ سره وانه خستلې شو، نو درې سلور کال بعد به د مومند دی جنسینا د زلنا محمد ډیسټریکټ نه به خلک مایګریشن کوي دوه دراسه. دومره انتهایی تکلیف ته زو زما د الیکشن چې کوم سلوګنمو خو زو بیا زو والي سره سپیشلی ال تماشومان سره د وخت روزي سکول ته نزي ټول ورځو بو پسې ګرځي دا وسه چې څومره پروجیکټس جوړ شوی دي د اوبو د پاره، نو هغه صرف او صرف ته کرپشن د پاره او دغه د پاره دغه شوی دي. نو زه دایم چې ان شاء الله موږ به داسي منسوبي جوړو چې هغه کال دوه کال خلکو ته تکلیف وي چې موږ را روان نسل ته دغه فائدې. ان شاء الله زما پروګرام دی ان شاء الله چې د اوبو د پاره به موږ جامع پروګرام جوړو د خیر سره. باقي د ډیمه والی سره به ان شاء الله زموږ چې څومره د انبار تحصیل عثمان خیل قوم دی، د پلانغار تحصیل، د پندلې تحصیل، زموږ څومره عوام دي، څومره زموږ ورکران دي، ان شاء الله زه ته یقین دهاني ورکوم چې زه به تاسو د پاره فایټ کوم په ارمه
ساجد مومن چې د قومي اسمبلی غړی دی او د مومندو سیمې سره تعلق لري. زمونږ د خبرونه روانه ده او خبرې تر بکو د کم عمر د ماشومان په ودونو باندې خو یو وړوکی شان دماغ لو
ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د لویا خبر پښتونخوا خبرونه ده. او زو یو تازه رپورٹ راغلی دی. دغه رپورٹ تر مخه دغه رپورٹ بلو بینز نومي غیر حکومتي ادارې خبر کړی دی چې په هغه کې ویل شوی دی چې په ملک کې د کم عمر د ماشومانو چې کم تناسب دی هغه 20% دی. په دې کې د خیبر پښتونخوا تر ټولو زیات دی. هلته کې 80% جنکۍ په کم عمر کې ودیږي او په دې کې بیا 15% جنکۍ هغه میاندې هم شي کم وخت کې چې هغوی د مور بوج لا نشي سنبالولی او هغوی د دې قابل نه وي. خو په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو په شا باندې وجوهات څه دي؟ په کومو کورنو کې د کم عمر ودونه زیات کیږي او د دې په شا باندې وجوهات څه دي؟ او غربت او د دې ترڅنګ جهالت یا کم پوها څومره د دې په شا باندې علتونه دي؟ په دې باندې به موږ خبرې ترې کوو. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر صاحب به موږ سره په دې پروګرام کې سوشي بو کې ملم کیږي. تاسو راغی نه هم پوښتنه کولای شئ. خو زیات په غواړو چې هغوی خپل نظر موږ سره شریک کړي چې د دې په شا باندې څه وجوهات دي. په دغه سیمینار کې چې په اسلام آباد کې شوی و په دې کې خاص کر د جنکو د حقونو لپاره کار کوونکو ویلي دي چې قانونونه چې کم جوړ شوي دي هغه عمره نه عملي کیږي او پوره قانون سازي هم د دې لپاره پکار ده او حکومت له د هغه خلکو خلاف هم ګام پورته کول پکار دي چې د کم عمر د ماشومانو ودونه هوي کوي. موږ سره سوشي بو کې راځي عمران ټکر صاحب. موږ سره ژمنه کړې ده چې په پروګرام کې راشي او زموږ سره به د پیښور نادری رادیو خبریاله سادیه قاسم شاه هم راځي. په پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې دي چې پکې د کم عمر د ماشومانو ودونه کیږي او هغوی ته نه صرف په کور کې دننه مشکلات پیدا کیږي بلکې په جسمانی توګه هم د هغوی بدن د دې قابل نه وي چې د دغه چې د ماشومانو بیا خصمانه وکړي د خپل ماشومانو صحیح د هغوی په لویولو کې هغوی رول ولوبوي. زموږ سره په پروګرام کې دا وخت د پیښور نه د رادیو خبریاله صادق قاسم شاه راغلی ده. اول هغوی تسلیم شو او صادق قاسم شاه تاسو تسلیم شو په خیر علي. صادق قاسم
شاه
د بلو وینز د ادارې لخوا چې یو غیر حکومتي اداره د هغې خپل رپورټ خپور کړی دی په خیبر پښتونخوا کې په مجموعي توګه باندې دغه مسله څومره پورې یو غټه مسله ده او څومره ورته پام کیږي په حکومتي کچه باندې او یا د غیر حکومتي ادارو لخوا؟ اکرام،
مسله په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي ضلعو کې بهشکه دا یو ډېره غټه مسله ده او دې مسلې ته اوس هم نه یوازې ټولنیز سطح باندې بلکې داسې ښکاري چې د حکومت په سطح هم هغه کې دومره سنجیدګي نشته. د دې په هکله کوم ګورو د تیرو څو کلونو راسي چې کوم قانون سازي کوشش ته هغه هم نه کیږي. د تیر کال لکه د کشان د څنګه چې بلو وینز اون دی ادارې دي د وخت په وخت رپورټونه پېښ کوي او ناس ته هم کوي خبرې په هم کوي او تر اوسه پوری داسې قانون سازي چې کم کې د خصوصا د ماشومي تواده چې کم عمر دی هغه لږ زیات کړی شي، یعنی کې د تر اوسه چې کم قانون کې د ماشومي 14 کال عمر دی کوشش کیږي چې د عمر د 14 نه 18 پورې کم از کم شي. نو هغه پات له تر اوسه پوری ډیر مزاحمت دی د مختلف اړخونو وجنه مختلف اړخونو طرفه که تیر کال هم وګورو د یونیسف چې تیر کال کوم رپورټ وو نو هغه د دې مسلې سنجیدګي داسې ښایي چې 20% په پاکستان کې داسې جنکۍ دي چې د 18 کال عمر پورې رسي نو هغه ودونه شوي او د سره سره زیات افسوس خبره دا چې 3% داسې پکې هم دي چې د 14 کال عمر ته رسي نو ودونه شوي. کدی کې الکان هم دي جنکای هم دي په کوم عمر کې ودونه کیږي هغه بیا مختلف په دې غوندو کې چې هم خلک کینی نو خبرې پی کوي وجوهات مختلف دي دا مسله بالکل شته وجوهات زمونږ د کلچر هم دي وجوهات زمونږ د ټولنې چې کوم معاشرتی او معاشي مسلې دي هغه هم دي او بیا ټول نغه خبره معاشومی ته یا خزی ته چې کوم نظر دي دا غي چې کوم حیثیت دي هغه چې کوم سنفي کوم امتیازي سلوک سره مخ کیږي دا د غیر شروعات وي وخت په وخت په دې حق لا قانون سازی هم کوشش شوه دي دا کوشش شوه دي چې د انډر ایج ودنه دي کې کوم عمره چې معاشومه لا ډیره وړوي دا غي د کم اس کم د واده په حق لچ کم قانون دی په پاکستان کې هغه کې د غي عمر لږ زیات کړی شي او دا قانون چې دی دا اوس نه دی دا د انګريز د وخت دی کال 1900 یو کم دی شم راځي د ماشومانو د ودنې مخنیوي قانون هم موجود دی خو افسوس دا چې موږ مخکې نیو تلې د ماشومانو د ودنې اوسم کیږي
او د دې بلو وینس کما دغه د دې ریپورت راغلی دی دا سې کوم په خیبر پښتونخوا کې کوکد شي کوم کورونو کې دغه هر څه کیږي یا کوم خاص سیمې دي چې هلته کې د کم عمر د ماشومانو بیا ودونه کیږي
زیات هغه علاقې چرته چې د ماشومانو په حق لا خصوصا د جنکو په حق لا تعلیمی سہولیات کم دي یا کور چې کوم مالی حالات دي هغه داسې نه وي چې هغه کې د الکان او جنکو ته برابر حقونه ورکړي شي زیات پکې چې کتل کېږي څنګه چې روم د ګورو تعلیم زیاتېږي داس بم نه وایي چې ټول ماشومان سره بد کېږي ډېر کورونه داسې دي چې اوس چې څنګه پوه راځي خاص طور پر لکه تعلیم چې راځي او ورو سہولتونه د سکول جنکو سکول نشته ته کولاو شي او نو د صحت سہولتونه چې وي نو چې څنګه د کور مالی حالت خوي دا غي ډیر اثر دی یو کورنۍ کې د ماشومې په جون باندې او کله خصوصا هغه کورنۍ چې دښمنای لري په لري پرتو علاقو کې وي چرته چې جنای د لري لري راولو غور راولو یا د کور کارونو کې هغه ودکوالی نه غوښت وي نو داسې بیا داسې رواجونه دي لکه صرف خیبر پختونخوا کې نه په نورو صوبو کې هم د ونې ونته کې رسم دی د سورې ونته کې رسم دی موږ کتلو چې د دیر کې داسې ډېرې پېښې شوې مردان کې هم شوې لکه دا داسې نه ده چې ډېرې لرې ونته کې ځلې لکه دیر کې صرف داسې کېږي نه مردان کې هم داسې پېښې شوې دي د سورې چې کوم صحابه کې داسې شوې دي نو مختلفو ضلعو کې دا مسله موجود ده موجود هغه کورنو کې زیاته ده چرته چې معاشرتي او معاشي حالات لږ ډېر ښه نه وي خصوصا داسې کورنۍ چې کوم اوس هم د زړو طریقو سره ژوندونه کوي اکه زړې دښمنۍ او هغه څیزونه لري چې کوم کې بیا ښځه اکثر د سوري په تور بیا استعمال کړي شي
تاسو خو په پېښور کې موجود یې د څومره قانون سازي بیا شته دی او یا هغه چې کوم قوانین جوړ شوي وي هغه څومره پورې عملي کیږي که چرته داسې څه کیږي
اکرام ګورې اصل مسله د قانون عملداري ده اکثر ډېرې کوم ادارې چې دي هغه خو په دې ډېر فنډ زوم اخلي ډېرې غونډې هم کوي سیمینارونه هم کوي خو او هغه دغه کوشش دی هغه دغه غوښتنې دي چې د ماشوم چې کوم عمر دی د یو ماشوم خصوصا د ماشوم عمر چې دی د واده لپاره یا هغه دی اوس دا وخت شپارس کال دی او دا لک اتلس کال دی هغه دا غوښتنه ده چې د جنای عمر هم د اتلس کال کړی شي په دکې دغه کې ځکه چې اتلس کال کې شناختي کارت جوړیږي اتلس کال کې بیا هم جنای لګړي را لکه لوی وی پویږي بالغ وی خو افسوس خبره ده چې دک قوانین نو جوړیږي کوم ګورو د د کونسل اف اسلامک ایدیالوجی یا اسلامي شری کونسل چې جوړ شوی چې کوم د قوانین باندې نظر ساتي چې زو غیر اسلامي قوانين جوړ نشي هغه هم په دې تر اوسه پورې واضح راي مخې ته نه دراغلي او عجيبه ونه خبره خدای دا چې هم دا پاکستان د قومي اسمبلی کې د وړوکوالي د ودون مخنیوي قانون خو نه پاس کیږي او سن ونه کې صوبې کې دا یو څو کال وړاندې پاس شوه دی نو هم دغه ملک ته په یو صبح کې خو هغه د ماشوم عمر د 16 نه 18 کال کې شوه د پسند کې په کمی اسمبلی کې د قبل پاس نشو او پنجاب کې پرې خپل کوشش داسې شو چې صرف سزا کې زیاتوالی راو سزا یې سخت کړه او د واده عمر چې کم دی هغه 18 کال وساتو په پاکستان کمی اسمبلی کې د دې عمر په حق لا قوانين چې دی هغه خو زما په خپل تیر کال هغه نه دی پاس شوی خو هغه کې صرف دومره بدلون شوی دی چې څوک هم د 18 کال نه کم کم ماشوم یا ماشومان ودونه کوي نو هغه ته د 15 نه واخله تر 10 کال پورې سزا ده او یو 10 لک پورې زما په خیال جرمانه ده هغه صرف سزا سخته کړی ده د دې چې کوم وجوهات دي یا د دې په حق له یو واضحه قانون چې د اترو سپورې نه دی جوړ شوی عملداري هم یو غټه مسله ده کله انګریز د وخت قانون پروت دی خو بیا هم د ودکوالي د ودونو د رویې دي او رواجونه دي داشته په دملاتو
نه منګ سره اوسېږي منګه یو ریپورت وړاندې کوو منګه کوشش کوو چې زمونږ د عمران ټکر صاحب سره هم رابطه وشو خو نن زمونږ په ټلیفونونو کې څه مسله هم د دې د وجې ځینې رابطې نه کیږي یو ریپورت وړاندې کوو دا موږ ته د اسلام آباد نه د ریډیو خبریالې رابیا پیر را لېږلې دی هم د بلو وینس چې کوم نن ریپورت پور کړی دی دا د هغې په حق دی
په پاکستان کې د 20% انجونو او هلکانو ودونه اتلس کلو ته رسیدو څخه وړاندې کیږي او د پوهانو وینا ده چې اوس وخت راغلی دی چې د کمور ودونو دغه معاملې په کاغذونو یا زبانی شمنو نه بلکې په حقیقت سره ختم کړئ سیم په اسلام آباد کې د غیر سرکاري مؤسسې بلو وینز د سورې لاندې د مدني ټولنې یو غونډه وسوه چې پکې پوهانو ویل چې د کمور ودونه د ټولنې یو داسې ستونزه ده چې نه یوازې د ماشومانو پر صحت بلکې پر سادی او سماجی حالت هم ډیر بد اغیز لري چې لپاره ضروری دي چې زر تر زر قانون سازی وکړي سیم د بلو وینز مشر کمر نسیم د ډیو ریډیو سر په دې اړه معلومات شریکولو په محل ویل
یونیسف د ریپورت مطابق په پاکستان کې 21% ودونه داسې دي چې هغه د 13 کالو نه کم کیږي بیا که د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان د یو ریپورت مطابق د خیبر پختونخوا کې د ودونو چې کم شر ده نو هغه 40% پورې ده دا ډیره زیاته هاي ده او هیلث اند ډیموګرافیک سټټیسټکس راغلي دي نو هغه کې 15% جینکه په خیبر پختونخوا کې داسې دي چې هغه د 13 کال رسیدو نه مخکې میندې جوړې شوې دي دا هم د دینه پته لګي چې خیبر پختونخوا کې د وړوکوالي ودونه چي دي دا یو ډیر لوی مسله ده
د بشري حقوقو د انجنو اتحاد مشر حدیقه بشیر ویل چې د کم عمرې د ودونو لوچې انجنۍ زیاتې سفل کې شي چې په کار دي خپل د حق ته پاره خپل هم شغره برسېره کې
د جنکې چې کم دین او هغه زمونږ په سواد کې خصوصا نهونه یا د دولس په عمر کې واده کیږي کله په خپل د کم عمر واده چې هو زما کې دو زما انکل ز سپورټ کړم نو د اغینه زبچ شوم مونږ بیا ګل جنریټ فور هیومن رائټس مونږ جوړ کو او د اغینه پس چې کم دی مونږ وس د ایل انفورس مارجز په سواد کې کار کو کله د کم عمر واده کیږي نو پای کې هم الګ او هم جنید دو دوه نه اثر انداز کې یوت کې د اویرنس د غو د حقوق او د دې په اړه کې فکر دا چیلنجز خو راځي مخته اغه ته وو درېږي خپل आवाज به چوتوي نه بداینه شاته کیږي
یو بل سماجی کارکونکي او د اسلام می تعلیمات زده کوونکی حلفان احمد دی وریډیو توای
علمی ادا چې مونږ به حیثیت مسلمان قران او حدیث یا دغه تفسیر اغه انداز کې نه پړو کوو چې څنګه مونږ ته پکار دی کوي انسان د قران مجید تلاوت کوي عربی کې خود زده پته لګینه چې ما کوم آیتونه ویل دي ترجمه څه دي مونږ کا ډیټیل سره سورہ نساء پړو کوو خو ځکه د خواتین او ډیو بهترین حقوق بیان شوی دی قران دی باندې مکمل کلیئر دی چې د مرد او د خواتین حقوق بالکل برابر دی د کې بل راي نشته دا ریزونه کې ودونه کې د تاسو کې د زواج دا اغه ودو د اسلام په پټو سره کېږي او چې زمونږ علاقې دا ریواج دی چې کله زمونږ ماشومه بچي دومره ایج ته ورسیږي نو مونږ غوا ودو
د نېشنل اکشن کوارډینېټر ګروپ مشر ورلی خان په دې محل ویل چې د کومري ودونو د ختمولو د لپاره به سماجی ټولنې ته اهم کردار لوبول وی
په کار دی چې مونږه आवाज اوچت کوو کنه دا مسله حل کول د لپاره بچو د لپاره ودو خنه دي او دویمه خبره ده په کاروم دی چې مونږ لو انفورسمنت ایجنسی سره خبره وکړو explain کول دی لپاره کې مسله څه دی مسله ولې نقصان کیږي متخکاری کې بیا اګایوم دیر راځي او بیا لیجیسټیشن د لپاره کولې شو او تبدیلی عمر را ولې شو
څېړونکو زیاته کړه چې په سند کې په دې اړه قانون سازي سوي دم خو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د داوو په وجه تر ورسره څه قانون سازي نه ده سوي دوی د حسینی حکومت څخه تمی سرګند کړي چې د انجونو او هلکانو د ودونو لښ تر لښ عمر به 18 کال مقرر کړي سي په دې سمو دی راځي د کوم مرید ودو پر دغه معاملې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل کې هم بحث روان دي، خو په دې اړه حکومت تجویزونه تر اوسه نه دی وړاندې سوی.
داود اسلام آباد نه در بیا پیر رپورٹ. ساجا قسم شاه د پاکستان قومی اسمبلی او صوبائی اسمبلی ته کم مشران دی او قانون سازی کوي، آیا د هغې په ایجنډا باندې د دې په حق لسوی او کنه؟
وړی ماشومان خو یو طرف، د وړوکوالي ودونه خو یو طرف، تر اوسه پورې چې کوم واده کړي ښځې دي، وایلنس اگینست ویمن یا د ښځو پر ضد چې کوم کورونو کې تشدد کیږي، هغه هم تر اوسه پورې د هغې توجه نه ده اخیستې. تر اوسه پورې که موږ وګورو په صوبایي اسمبلیو کې په مخصوص سیټونو باندې ښځې هم شته، خو خبره دا ده چې دا صرف د ښځو مسله نه ده، دا سړو مسله هم ده. سړی هم یو یول لري او یو ښځه چې ده هغه هغې باندې ټول بوج نه دی. نه ښځې په دې حکله قانون سازي وکړی شوه، ځکه چې هغوی ته په خپله په اسمبلیو کې د امتیازي سلوک هغې سره مخ کیږي. دا مسله د ټولنې مسله ده، خو افسوس خبره دا ده چې قوانین کپاس زما خپل ده چې کوم ما کتلی دي، کوم سوره قوانین پاس شوي هم دي د ښځو په حکله، هغې باندې اصل مسله بیا عملداري راشي. قوانین خو به پاس شي، خو تر څو پورې یو څه مسله دا کړه چې قانون دی، یو څه دی مسلې ته څو مسلې په نظر سره ګوري نه په اسمبلیو کې نورو مسلو باندې خبرې کیږي، خو چې کوم داسې بنیادی انساني حقوقو سرغړونه وسره کیږي داسې مسلو باندې خبره نه ده شوې تر اوسه. په د عوامي نشل پاتې چې موږ ته کوم وایو چې ترقی پسند او معتدل سیاسي پارټي دا پسند سیاسي پارټي دا دا غی بالکل اخری اجلاس کې یو زنانه اخی یو غړی اخی د دې په حق لا خبره وکړه، د دې مسلې په حق لا اخی غوښتل چې په دې حق لا بل راشي. هم دا غی پاتای مشرانو هغه چپ کړه کینول چې اوس دا مسله راته موجوده. نو که بل تر مذهبي جماعت نه دی اخی خو دې نه مذهبي لحاظ سره د دې مخالفت کوي، خو ټولنه کې وګورو نو دا مسله دومره مذهبي نه ده. خلک لور په وړوکوالي کې په دې نه ودی چې په اسلام کې دا ده چې لور په دورو یا دورو عمر کې واده کا، په دې حالاتو کې واده کا، په کتو کې او چې کوم کیسز مخې ته راغلي دي رپورټ شوي دي ډېر داسې دي چې خو پته نه لګي خلکو ته، خو ډېر داسې کیسز خصوصا د سوره کیسز یا بیخ چې مخې ته راغلي دي هغه ټول د پیسو لانجیوي، هغه ټول د دشمنو لانجیوي، هغه ټول که څوک وړوکوالي کې لور ورکوي نو شاته مسلې هم دکوي چې زر ته زر د بل کور کو لانجۍ څه مسلې چې هغې کې هغه د روغې دپاره ورکړی شي. چاته هم تاسو بنی اورېدلی چې یو ډېر تعلیم یافته کور ماشومه چې د هغه داسې وړوکوالي کې بدلې واده کړی شوي، نو قانون سازي پې هم نه کېږي، خو ټولنه کې پې هم هغه رنګ داس نه ګڼل کېږي چې زموږ ټول مسله ده، داسې ګڼل کېږي چې دا بس یو خاص طبقې مسله ده.
سمه ده، ډېر مننه ساجا قاسم شاه زموږ سره په پروګرام کې دراتلو د خبرو کولو. ګران اوریدونکو په دې باندې زمونږ د لوی خبر پښتونخوا د خبرونه سر ته رسیږي، خو زمونږ نورې خبرونې روانې دي. تاسو اوریدئ او کتئ شئ. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیبریډیو د ټیم سره تاسو ته اجازه غواړم. الله پامان.